روان فکر ل ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروگرام کې مو ز فرید سیال ستاسي قربانې ما د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 19مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد له قوله خبر ورکړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره متغم شوې دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش عالی اداره د معاونیت بوست د احکامو فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامې روغتیا وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامې روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو ګازو مرکزي ولایتي از مایختونه او تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د وایدو او ګمرکاتو له موینیت سره او له دې سربیره یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره متغم کړي وي. د بختر خبری اژانس په خبر کې ویل شوی چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د متغم شوو ادارو کارکونکي ترڅو له مخې په هماغو بستونو کې دی وکومارل شي. خدا شي د دې متغم کېدو وروسته څومره کسان بيدند شول او آیا هغه ته چې بیرته لدندو لري شي او بیرته دندو ته وختل شوی دی او کنه او کپرزای بل څو کومارل شوی دی کپرزای بل څو کومارل شوی دی دغه کسان چې کومارل شوی دی څوک دی آیا مسلکی کسان دی او که مسلکی کسان د دې هغه چې اوس به برخلي کړي آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کېدو تمشته او کنهشته دی وکول شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه لبل پلاو پاغو درو کې چې د خزو شتون ډیر ضرور دی او د تیرو نشدې دریو کلونو کې خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لا کار کول او راګرځول شوی دی. د دې برخلیک په بل اخرت څه کیږي او آیا داسې بدیل خزو پیدا کړی دی چې په کورونو کې کار وکړي او ځانته د کار زمينه برابر کړي کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. ملمنه هم را سره شته دی او دونکو تاسو هم کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل تبصره پریږدي او هغه چې زموږ خګوري دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاند زنګو وهي بیرته به بیا ګور سره پاړی کې شو. زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 څلو سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سوه یو او 00 څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت شپږ سوه یو. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولای شئ چې لاند زنګ ووهئ بیرته په تمه پاتې شئ. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ ووهي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخوانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غورزنګ او افغان مدني فعال کولالی هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشئ. په خیر راغلی که زیارمل صاحب راسره وي. په پایل کې به زیارمل صاحب ته ورشو. زیارمل صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکارۍ دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ نه سره ټکي، په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو متغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغې متغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي تاوان یې ډېر وي.
ډېره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړله، په افغانستان کې د بیکارۍ کچا او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکارۍ کچا له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال به هم چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې نو همدا خبره به یې کوله چې دوی بیکار دي، کار نشته، روزګار نشته او له دې امله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبر کې وویل په دې وروستیو کې رښتیا هم په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي چې تاسو یادونه وکړله. کله یوې زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا په خپل ذات کې خوبایان هم لري او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ د رامنځته کیدلو لامل کیږي او کیدلی شي چې په خوا کې چارې ګډې وډې وي او یا زمونږ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځنې ادارې د دې وی چې باید خو مدغم شوي وي ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخې ته نه تلل که په بیلګې توګه یې ووایو هغه د خوړلو او درملو خپلواک اداره وه چې دا د صحت د وزارت مربوط وه او هغه وخت چې په خپلواک ډول چارې مخې ته وړل کېدلې نو سمې نه وي او په کار وه چې د صحت وزارت سره مدغم شي. زه په دې کې یو لنډ مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې مسؤلیت تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط وو او مهمه دا وه چې دا باید د دوی مربوط وي ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود وو او دې به چارې ګډې وډې کولې مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د مدغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي او ښکاره ده چې کله ادارې مدغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دې کې په لسګونه کاله لاس شل دېرش کاله خلکو کار کړی او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کیږي. د جمهوریت له سکوت وروسته په اداراتو کې ډیر زیات بیکاری رامنځته شوې وه. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کول او هغه له منځه لاړه یعنی په امنیتي بنسټونو کې په ځنونو اداراتو کې په وزارتونو کې د ښځو چارو وسته وزارت له منځه لاړه یا نور نو دی په خپل ذات کې ډیره بیکاری رامنځته کړله او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي او غیر مسلکي کسان هم پکې ډیر زیات دي. دا یو ډیره لویه ستونزه ده او کوم د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو نو د ډیرو نورو عواملو ترڅنګ هم دا بیکاری خپل د دې لامل کیږي چې ځوانان په ډیر ارزانه ډول یعنی په ډیر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي او بیا بیرته حکومت ته یو ساکوګی جوړ کی. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغه په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی یا ضرورت دی و چې د ضرورتونو سره مدغم شي دا باید په یو دم نه وي یعنی دا په دوامدار توګه تعقیب شوی وي او دغه څه نه و چې په یو ځل باندې ډیر زیات کسان خپل دندې له لاسه ورکړي. نو دا به اوس د حکومت لپاره یو سرخوږی او په زمن کې به پر هغو بیکارو شمیر لا ور زیات شي چې له پخوا
زیرمال صاحب که په دې اړه راته وایي څه فکر کوي د دې موضوع لپاره ښه حل لار دا نه و چې د کارکونکو معاش را کم شوی وي د دې په ځای چې ادارې مدغم شي د ښه حل لار کېدلی شوه؟
کومنګ او تاسو وګورو په افغانستان کې د کارمندانو معاشات اوس هم ډیر زیات دي یعنی یو معلم وزر معاش لري یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي هغه د لس زرو او د یو لس زرو او د دو لس زرو ترمنځ معاش لري. ماشونه خو په خوان درې سانو وړ او زکه دوی امتیازي ماشه مخستلو او د بس ماشه مخستلو زه څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسانه او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستونو والا اخلي د څلورم بس د پنځم بس د شپږم بس او یا هغه چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی هغه ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپیو ترمنځ دي چې تاسو به په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلې د معلومانو احتجاجونه به موریدلې چې هغه ویل شي په دې باندې زموږ د ژوند لمړنۍ چاري نه تر سره کیږي او دا رښتیا خبره ده. په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته ده نو د کارمندانو معاشه ټیټ دي او کدا له دې نورم ټیټ شي نو دا تاسو ته په مقابل کې دا د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي او په هغه اداراتو کې چې هلته د دریم باس د څلورم با د دویم باس د اول باس او یا د دین لوړ او کله دا بستونه چي دي خو هم دا مشکل وسمو کړي هغه ماشونه راټیټ شي او دا هم دا وایرو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده او کېدلی شي چې په دغو اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي. زه غواړم یو یادونه دلته وکړم. په خو یو ډیر لوی نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی ادارې یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوی دي یعنی ځنی اشخاص چې هغه به د حکومت سره ائتلافونه کول یا به په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغه له د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنی زینه رامنځته شوی وو او د هغه لمنځه وړل پکار وو. په نور اداراتو کې باید مدغم شي، مګر د هغه اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یواد کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغوی د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي. پخوا وو، یعنی د جمهوریت نه مخکې وو، خو په یو لږ بدل نوم باندې یا لږ په بدل شکل باندې له یوې مخې د دې لمنځه وړل یوازې بیکاري نه رامنځته کوي، بلکې خدمات ټاکنې کوي. او په دغه نیمو نیم کله خدماتو کې چې اوس موجود دي، که نور خدمات نیمګړي کیږي، دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي.
مننه کور ودان زیرمل صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ نور مېلمانه هم موږ سره شته، له افغانستان سره افغان خبریال تاجولي غورزنګ هم وصل دی. غورزنګ صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر اغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ تاسو په افغانستان کې استي وضعیت له نږدې څارئ، شاوخوا کې مو څومره کسان په ځانګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هره ورځ دندو پسې ګرځي، او د دې تر څنګ کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې؟
تاسو ته سلام، تاسو اوریدونکو مېلمنو ته سلامونه. اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د کار پیدا کولو مسله دا کوي دا اوسنۍ نه ده، بلکې دا ډېره پخوانۍ ده او ډېره ژوره او ډېره پیچلې ده. ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال 400,000 نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولی شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي. ور سره خوا کې د افغانستان دغه دولتي ارګانونه دومره پراخ نه دي چې ډیرو خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي. لکه وړاندې زرمل سره مشوره ورته وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوي چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثیلي بڼه بوخت وساتي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونه ځوانان یا تر زرګونه ځوانان چې بدندې وو یا کار نه لاره. په افغانستان کې د بیکاري ماحول یو باچې دا ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه دی چې هر چا ته کار پکې پیدا شي یا هر څوک کار وکړي. نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي، هلته کار وکړي. بیا بل خو که د افغانستان دغه دولتي یا خپل د حکومتي ارګان ادارې هم ګوري، دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې بهر چاته دنده ورکړي. لوی خو که تاسو ګورئ په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو مؤسسو کې یا توانه کوم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوست کړل، فارغ کړل. خو تر شای دغه فکر ډېر تلانه و چې مونږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډېر تلانه دغه د کار په پیدا کول پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو لړ ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بیکارۍ د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو په ګورې له افغانستان یو خو دغه چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل، تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه یا که په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې خاکنن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه یو کار پیدا کوي دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه دنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کیږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ ده او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده. ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون، دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې، له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بدندې والی د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپله په لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بل پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی. دغه تیر 2020 کال کې چې کله سقوط شو، ډیرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستان وتل د دوی ځایان خالي شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کوم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی دی؟
اصلی خبر دغه ده چې په افغانستان کې خو مونږ خبر وکړو دا باید حقیقت ته وي مونږ چې داسې هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې دی ټولو ځوانانو ته کار و یا کاري دندې یې لرلې. هلته خو داسې و چې یو کاري یو نسل موجود و په کار باندې و خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګار و. خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویرکه شو نو دا هم بېروزګاره شو ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده. په داسې حال کې چې بېروزګاري ملک ما وړاندې وویل لا هم شته او دا بل هم وي ځکه په دې اړه لا هم هغه سیاسي فکر نشته یا هغه سیاسي فکر ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري. بله خبر دغه ده چې تاسو دا ونه وکړئ چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه. یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ هغه د کار مسله یو لویه مسله دغه چې دغه د معاش مسله ځکه کار خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي د مزد لپاره هغه په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم ته کارول کېږي مزد به زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقع لرله ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمند ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده هغه به له یو غربي هیواد یا یو لویدیځ هیواد له کارمند یا هلته کارګر سره مقایسه کېده که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي. اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي یو کله بیا کار ورته پیدا کېږي دی دومره مزد نه اخلي چې بېرته دی هغه ژوند پرې وچلېږي ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي. خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مسل چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي دومره نه دي چې افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاک یا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي په نورو یادونه کېږي هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانان ته کار ورکوو خو داسې د ټولو ځوانانو ته خو کار ورکوي دومره هغه د پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نشي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې ځکه د افغانستان دغه حکومتي یا دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېر ډېرې وړې دي ځکه هغه پخواني حکومتونه نه چې مونږ د 500 کلونو یادونه وکړو مونږ سیستمونه را پاتې دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاري اشغال نشي ورکولی چې هغوی دوی په کار بوخت کړي یوازې یو څو کسان وي لسګونو کسان پکې ځای پر ځای شي بیا یوه لویه ډله په میلیونو ډله ځوانان پاتې شي. نو زما له نظره کله نا کله د خلکو ته د ځوانانو د بیکاري محلونو د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې که څومره هم بحث وشي مونږ بیا هم دا خبره کوو چې دغلته دولتي ارګان یا پیمانه ډېره وړه ده او خلک بیخي ډېر دي.
مننه کور ودان غورځنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم. ګلالۍ هوتک هم راسره ده. ګلالۍ جانې تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو د ښځو په برخه باندې تمرکز وکړئ او په دې اړه سره خبرې وکړئ چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په کراره په کراره ښځې په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوې اوس بېخي دغه کارونه په ټپه ولاړې دوی په کورونو ناستې دي. تاسو هلته افغانستان کې ښځې ونې دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصروف کړي دي که نه یوازې په کورونو ناستې دي څه نه کوي؟
سلامونه نیکی هیله تاسو ته د آزادۍ غږ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او محترمو مېلمنو ته وړاندې کوم هیله لرم چې یو خدای مقام پیدا کړی اوسي. اوس مهال تاسو ته خو معلومه ده چې د افغان نجونې او ښځې ټول په کورونو ناست دي او زیاتره یې د خیاطي ګلدوزي او یا هم فرم جوړونکو کې مصروفه دي او بعضې هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی وکولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی وکولی شي چې خپل موخ ته ورسېږي. نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي اقتصادي د خونه د کورنۍ د خونه او ټوله مهمه د جامې د خونه دي. مننه.
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل حياتي مو یاد کړل ګلدوزي مو یاد کړل په دې باندې چې خزي کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره خزي د کورنیو سرپرستانی دي دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي
په ابتدایي شکل باندې کولای شي خو نشي کولای چې د دوی ټول هغه د روزنی اړتیا ورته پوره کړي
مننه کولای ځان کورودان تاسو بیرته راګرځم زیرمل سب کتا ستاره شو په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت چې په افغانستان کې جګړه و دا ویل کېده چې ټول طالب سرتیری ډیر زره کسان دي او کله چې 2023 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان کرا شي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي ځکه جنگ کې د جګړې په میدان کې دي نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار و نه لري او دا برخه به کوم کسان چې کار کوي دوی ته پاتې شي خو د طالبانو لره تک نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو په غي په ځای باندې خپل پلویان راوسی دي او مقرر کړی دي دغه سربېره خزي په افغانستان کې په هر برخه کې چې کار کول په کورونو ناشته دي یعنی د خزو زایم ته شوې دي یو زیاتره مسلکي کسان له افغانستانه وتلې دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډیر نه و بیا ولې د ځوانانو چې غاسمان د پورته کې چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کیږي آیا د طالبانو تعداد دومره ډیر و چې دغه ټول بسونه وسې اشغال کړي بل زیرمال سره
مسلکي کسان د ګورنر
نه تاسو ته مارګ درځي
او په مسلکی ځایونو کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی یو څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا چې په خدماتو کې نیمګړتیا رامنځته کیږي یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغه نشي کولای چې ولسته سم خدمات وړاندې کړي پاتې شو د چو خبره زما په نظر باندې دا څو عوامل لري مخکې غرزان صاحب هم یادونه وکړه یو بحث سیاسي عوامل دي چې کله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره رښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې دا مشکل کمیدل شي دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کوي زه غواړم هم دلته یو مثال ورکم بیا بلې برخې ته ځم مونږ یوازې په ختیځ زون کې یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کتور کوم مونږه شاوخوا څلور زره د چرګانو فارمونه ده چې دا د مرغداري صنعت ده تاسو هم خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې دي د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغه پورته شولې په دې مرخه کې هغه ویل چې کچیر ته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي تاسو سکوت شي پاتې کله د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما په دی باندې خو کار کړی وای یوازې کوم په څلور زارو فارمونو کې په هر فارم کې لږ کسان حساب کو دا څلور زره کې تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړو کې حرکت باندې څلور زره انسانان بیکاره کیږي او کوم بیا په دې هر فامیل کې پنځه نفر حساب کو دا لکونو ترسي بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو لپاره یا د کار د پیدا کولو لپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او پرختنی ډول فعالیت موجود دریمه پرخه چې دا غډیره زیاته بلم چې مهمه ده هغه په یو هیواد کې پاندولي زتوګه زده کړی دي زبیام مفهم ویلی زبیام دا خبره کومه چې په زمنګ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې التا پاندولی ز توګه زدکړې نه دی موجوده په څه معنا مونږ په تعلیم تربیه فاکولټه کې هر کال د پونتونونو نه په زورګونو کسان فارغ وو مونږ له ادبیاتو نه کسان فارغ وو مونږ د حقوقو نه کسان فارغ وو خو کتا سی و غواړی چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته کتا سی و غواړی چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکی انجینر پیدا کړي دانشته او همدغه چې نورو حرفوي برخو کې یا مسلکی برخو کې کله چې مونږه په خونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پاندولي زتوګه پام وکړو او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنې ته کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پونتون ترازی او یا نیمال وړو زده کړو ترازی مونږه چیش ته ضرورت لرو په ټولنه کې، کوم ډول اشخاصو ته ضرورت لرو، او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنې ته وړاندې کو. دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې یوازې په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي، چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي، دوی ټولو خلکو ته په دفترونو کې کارموندنه نه کیږي. نو دا درې عوامل چې دي، دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري، او دا هر جز چې په ځنځیري شکل باندې وشلېږي نو بیکاري رامنځته کیږي. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو، مهمې دندې وې، مهم کارونه وو، دوی ووتل، مګر لام چغې موجودې دي. زه غواړم یو ټکی دلته په زغرد یاد کړم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوي دي، هغه تشه ډکه شوې ده. نه، دوی کې داسې کسان و چې دا د افغانستان د مخې د واتو لپاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره یې د ملا د تیر حیثیت درلودل، او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و. او تاسو کوم دغه موږ سره رسنیو ته راشو، تاسو وګورئ یوازې د رسنیو په برخه کې هم دا اوس په افغانستان کې په مسلکي توګه خلا موجوده ده. یعنی څنګه چې په کار د البته ځماني وکه دا نه ده چې خدای مکالته دا څوک چې کار کوي دوی نه پوهیږي، مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک وو، ولته په دې برخه کې اوس خلا موجوده ده. په خپل ذات کې دوی ته ضرورت وو، یعنی زه غواړم دا واضح کړم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت وو او چې نشته، نو دا د یو هیواد لپاره ډېرې بدې پایلې لري، مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډې همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چې لري هغه خصوصي سکتور دی. کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې، په مشورو باندې او په مسلکي ډول باندې کار ونکو، یوازې په خبرو باندې او یوازې په وایي بحثونو باندې د کارمند ستونزه نه حلي.
ډېره زیاته مننه کورودان زیرمل صاحب تاسو سره ګرځم، او سره سره ورېدونکي دي د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو. نو مراته وخلې لکم زما لري کني ولي.
السلام علیکم، چې توخیم د زابل ولایت شاجو له ولسوالۍ
څخه توخی سره ستړی مشه مهرباني کړئ نظر لري که پښتنه.
مننه ستاسو مېلمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. نظر خو مې دا د مېلمنو هم ان شاء الله ښه نظرونه پر ورکړو، خو رښتیا هم د انقلابونه سي دي او هر حکومت سره رامنځته سي هغه خپل نفر پر کار اچي، کتیر حکومت وو که دا نور حکومتونه وو، ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکوي او ماموریت ورکوي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دوی خپل نفر یې. نو طالبانو هم دغسې وکول، خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي، پر کارو یې مقرر کړي دي. خو البته د تیرې ادارې یا د تیر حکومت خلک هم مورګین وو، دا د تورو تورزو ټول هغه خلک دي کله تشکرو په ځایو کې دي، که په محاکمو کې، په کمپیوټرو کې دي، که په مکتبو او په ټولو ځایو کې دي، هغه خلک هم شته. خو البته لکه کوم چې ډېر خلک بیکاره شوو، دغه چې ډېر خلک پر کار هم ولوېدو، داسې حکومت په لوی خلک وو چې هغه لوامه د بازارو ته نه سره تلای، سره بلو هغه حکومت ګرول بندیانه ولي، اوس هغه ټول شارو او بازارو ته راغلي دي په خپل کارو، څوک دوکانونه، څوک تجارتونه، څوک کسبونه کوي. نو دا بیا پر کار شوي دي، او داسې خلک چې هغه په تېر حکومت کې کار کاوه ډېر خو د وتښتېدو لاړو، وطن یې پرېښوی، دوی باید دلته خدمت کړی وای، پر دوی باندې ډېر مصارف شوي وو د وطن د سرمایې، خو هغه دوی متاسفانه چې وطن پرېښوی. دلته خو مشکلات نشته، ولو که غربي رسنۍ دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګیریږي او هلکیږي، شکنجه کیږي، دا موږ په حقیقت سره ویلی سي، موږ د دې وطن خلک موږ یې وینو، ټول خلک شاده دي. دا
یعنی ستاسو په سیمه کې کوم کسان چې د تیر حکومت یا غوی ته هیڅ ستونزه نشته؟ دا
نه بالکل نشته، حتی دا اربکیانو دا سکومندانان وو چې دلته زورونی هم کړی وي، مګر دلته زموږ په وطن کې دي ګرځي، هیڅ هیڅوک تر لاس نه نیولی، بلکې په شستر ګورته ګوري خپل کار کوي.
ته خو څه پوښتنه دې مورو مهرباني کې څه پوښتنه لري ملمنونه؟
مننه محترمو ملمنه، زه خمه دا پوښتنه د چې آیا هغه کسان چې له افغانستانه څخه ووتو تللي دي دوی څنګه کار وکاو، آیا ښه کاري وکاو بد کاري وکاو، او تاسو دې ته په څه نظر ګورئ چې پر دوی باندې ډېر مصارف راسوي او دوی اوس پرېښو ولاړو، دوی باید وطن ته خدمت کړی وای، نو تاسو نظر پر ورکړئ.
مننه کور ودان ته حساب ژوندی اوسئ، حتماً ستاسو دا پوښتنه بله مېلمنو وکړو. بل اورېدونکی همرا سره د نوم راته واخلی، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، تاسو او ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم.
مننه کور ودان، نوم دې څه ده، له کوم ځای اړیکه نیولې؟
بیا هم در سره واصل اوسامه، هم د هلمند ولایت کشکي ولسوالۍ څخه.
اوسامه که څه پوښتنه لرې مهرباني وکړه مېلمنو.
زه به دا درته ووایم چې په افغانستان کې ډېر خلک بېکاره دي، زما په شمول ډېر ځوانان کار نه لري، خو په ولس کې هېڅ زور نشته چې خپل په لاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي. مقصد دغه ډېرو ګرانوي هم خلک ډېر وایي وز به شله روپیا زنیوی او ولیا ټول خلک یاران دي چې یا بخاریش ته ځي او دلته یا دغه سپیر دي او یا د امارات سره درې تپکیر دي، بیا د میاشت شل زر او سوار لزر او دنیا غانی ورکی، نو دا هم ګره خلک نس کولای چې خپل کور پریز دي او د دې سره ودی، نو خو دوی دا غوایي چې ټول ولس مشتر لاس نه دي، نو دا څه نه کوي چې ولس بارا د دې څخه ناراضي او د دې څخه ګلی او باندې کوي. زه د دې حکومت ماته شو خونه کوي، د سینه د جزا پر لګیره منګر خدا ستونزه ست چې موږ نه تازه بنو زنه موږ وس کړل دي، هغه پر موږ هغه چې مصرف په کړی دا غو نه روپی نه جوړي، درمو سینه درمو کړل او هغه کر خراب سور شي نه راته جوړي، او تاسو ګورئ چې موږ څونه وبمرلاندې دي او څونه مصرفونه کوو، تور امبار د ګونې په 3000 کال داري او 6000 کال داري د دوه مصرف چې پوکو بیا غو نه را جوړي.
نو په دغه اوسمه وبخه کدارته وای په هلمند کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې یو فکر کوي چې له افغانستان ووزي، یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي وکي یا د بلې کومې ډلې په لوي کچا غي ډېرې پیسې ورکي، په کوم موضوع باندې ډېر ځوانان بحثونه کوي؟
بس سره نیمه دي، ځینې په طالبان کې ډېر حد دري ژولې وای، دا نه کېږي وای شو وسه هلته ښې نازیم پنشیر ته وس، دا زموږ د زمینداور خلک ډېر دي، یعنې تر 1500 نفر په سیالته په پنشیر کې ستا هلته ښه ډوډۍ وواره واخ وی غوښ ورجي بالا خو ښه غوښ را رسېږي او ښه روپۍ مو چرای دي، نو بالا څه کوو چې او داسې دا څوک چې دا دوی نه درئ چې یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورته د خنوم پښکې ګرځي چې شکل دې ته ورته هغه دري، او چې دې په کویر چې دا څنګه د پاره خدمت کې هغه دري، نو چې نه دري هغه نو بس مجبور چې اران په مزر خوان دا چې په سره د باندې وي او یعنی دا زموږ د سیمې او شاو د دې سمونو دا بیا کچ اکبر و اریا کې یاران تاړول دغه څه بیا وړل او مان ته چیرې وړل سوجي ته وراړول، سوجي کې وساجي پنځان دي درې شپږ میاشتې کې پنځان دي.
او سما که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه لنډو کې راته پوښتنه وایې.
دا مې د مېلمانو ته پوښتنه ده چې خلاص شو کې چې د غربت سره وځي.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان ژوندی اوسې چې اړیکه دې نیولې وه. یو بل اورېدونکی هم دا نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
سیار صاحب سلامونه محترمې.
علیکم سلام، ستړی مو شئ، فکر کوم چې احمدی صاحب ده بخیر راغلی پروګرام.
مننه، خوشاله روغ اوسې. البته مننه، سلامونه وایم پر دې خلکو غره افغانستان کې چې موږ تاسو فکر وکړو. ما په پیدایښت خیال مثلا تقریبا داسې هغه څلوېښت کاله شاوخوا چې موږ ګورو، نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي دي، یعنې دوی خپله ګټه ترې اخیستې تقریبا، یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر مشروع کارونه پرې کول. افغانستان موږ تاسو نه سوې، افغانستان یو ښه جغرافیه ده، تقریبا ښه بل ده، هر څه لرو موږ تاسو، یعنې دغه موږ تاسو مهاجر شو پاکستان راغله تقریبا اوس ښه کارونه کوي دلته، یعنې یو کار کېږي چې یو څوک کار وکړي. خو بدبختي دغه چې کوم چې موږ به داسې وغده کې ساتلو تقریبا یو بل ته به کارولو یو بل ته به کارولو، نو افغانستان جوړلو یا فابریکې شرکتونه هم نه وو، نو په ټوله کې چې وګورو نو دغه چې کوم ګزینه دوی کارولی چې موږ به شاته د دوی ولاړو، یعنی داسې ملت نه وو چې ملت دولت وایي چې ته په ښه لار نه روان، په دغه لار لاړ شه تقریبا موږ هغه سمون سم نه وو. نو اوس خوشبختي دغه چې دا سیال خور چې وګورو افغانستان کې خو یعنی هغه د موږ تاسو مشکلاتونه تاسو بهتره پېږي، موږ تاسو نړیوال په رسمیت نه پېژنې، مشکلاتونه زیات دي. بیا هم دغه حکومت ډېر انعطاف ښکاره کړی دی، نه چې فکر کوي چې هغه خلکو ته چې هغه خلک شل کاله جنګېدل ظلمونه یې کول، مګر هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا، خپل بچو ته روزي ګټي، نو خو به څوک غرض نه لري، نو ټوله کیسې لکه دا ورور شي ویل کار نشته، نو کار خو زموږ تاسې له مخکې دغه حکومتونه شو بودیجې هم درلودې، نړیوالو مرستې هم کولې، نو یو چا فابریکا یو شرکت یو څه جوړ نه کړ، نو هغه میلمه صاحب ویلې چې هغه رسنیو پاکلم دی نظر ورکوي، نو افغانستان کې هغه بهتره تاسې هم پېږي، هغه هم پېږي، یعنی نړیوال معیار دلته وجود لري، تقریباً خپل وطن غیر نہ مشروع معمول پٹرول دنیا کے حکومت اغلا نبی تقریباً نشری کی سمسور لا نبی مجھے مانا سے خط ہوگا نہ شرچی شیطانی بل
ملک خبر خبر ہدف لنڈو پختن لڑے میرا بانی وقت اپا بخنی سره چه ده اغایی یادی که پری شویده مخکل دینه چه غرزنگ سبت ورشم دقیقه پختنه زیرمال سبت راجه کی گی لدوی باول دخ پختنه وکلو بیا با غرزنگ سبت ورشم زیرمال سب زمگ وریدون که پختنه وکل حقا کسان چوی پا افغانستان کی کار کرده و تعلیمی کرده و دو دوی بخبره بانده چه پا افغانستان کی پا مصرفونه شوی و دوی ولی افغانستان پری خدا و لادل او پا چنگ کی دوی تگ افغانستان تا گٹ ارس والا تھوانی ارس پاتی اسے گٹ بھائی ہوا اس چیت للی گٹ اس تھوانی سدا
ډیر زیاته مننه، دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او ځوابول یې اسانه نه دي، ځکه دا یو داسې پوښتنه ده چې ډیرو خلکو ته راجی کیږي او یو کس ته ټولو نمایندګي نشي کولی. خو زه د یوې برخې ته وایم چې بالکل د په دې خلکو باندې د افغانستان ډیره زیاته سرمایه مصرف شوې وه، خو شکر دی چې ژوندي دي او دوی که په بهر کې دي نو اوس هم د خپلو کورنیو دپاره او د خپل وطن دپاره او د خپلو ځانونو دپاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي. دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد دپاره چې همدا اوس هم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د همدې خلکو په لاسونو باندې ځي، یا هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي دوی د خپلو کورنیو سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه یا یو مهم چرخ همدا دی. خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دغه ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي. خو دا چې ولې ووتل دې کې بیلابیل دلایل شته، خو زه به دې اوریدونکو ته یا دې دوست یوازې یو مثال ورکم. کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجې زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناست و، دا چې مسلکي دی که غیر مسلکي دی زه په دې باندې بحث نه کوم، منتها یعنی زمان پا دفتر که لگ تر لگ از ما دیپلوم او زما دا ماستری اسناد دام پاتی ولو ما ایلا لس روزی روز تا بیاو که ولی شو چه دخپل دفتر نا رس شخصی سایا ناو اخلم دا دفترون دا رسی دک پاتی شو زد دین روز تا بیرتا لانه ما ریانا تا او ما دا خبریال پا توگا دن دا شروع کرد. خو مثال ما په یو اداره باندې گزارش جوړ کړ، دفتر رانه پوښتنه وکړه چې نن څه لري، ما ورته ویل چې نن دالرم پلانینګ ادارې سره می خبرې کړې دي او د هغوی په عوایدو او د هغوی په مسایلو په مشکلاتو باندې موږ بحث کوو. لاړم د هغې سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش مې جوړ شو. نیم ساعت د دې نشر ته پاتې و، هغې هغلی ما ته تلیفون وکړ او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او دا زما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي. نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی، دا په هیڅ معیار کې نشته دی او دا خو تاسو غوښتل، دا خو تاسو غوښتنه وه او په دې باندې موږ ټوله ورځ کار وکړ، نن دا په پلان کې دی دا باید نشر شي. دا دادی دادی یو عالم مسلکي دلایل مې ورته ویل او هغه ځواب ما ته دا و چې زه په دې خبرو تاسو سره نه پوهېږم مګر دا باید نشر نشي. نو ګران اوریدونکو اوس ته قضاوت وکړه چې په دغسې یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي. او بیا زه خو خو ما خو بیرته کار پیدا کړ، هغه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنستل او هغوی په میاشتو میاشت هلته په کورونو کې پراته وو، د هغوی نه بچی ډوډۍ غوښتله، یوازې د سر ساتلو مسله نه وه. همدغه اوس هم ډېر ځوانان دي، ډېر خلک دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې کار وکړي، که دا د دې تضمین ورکوي چې هلته رښتیا هم د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقونو ته کوم مشکل نشته، هلته کار وي. بسم الله اکبر، سبا به موږ لاړ شو، زه مسلکي برخه کې ماستر یم، زه کولای شم په یو پونتون کې استاذي وکم، زه کولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم، مهرباني دا د مخکې شي موږ ور سره لاړ شو. خو چې دا وشي پر ترتیب زه نه غواړم دی چې لنج کوم منتها وطن دی مشکلات دي او دا مشکلات به په ګډه حلوو، هغه بیا هم زموږ وطن دی. مګر زه د یو برخې سره چې د خپله پکې بحث وکړي غواړم یو رڼا ورته واچوم. بحث دا نه دی، مهمه دا نه ده چې ولې طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل، دا افغانان دي او دا چې مخکې په حکومت کې نو یا په چوکیو کې نو او اوس راغله په چوکیو کې دی او کار کوي. زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم، ځکه هغه افغان دی زما افغانیم پریده چې کار وکړي. مونته بس بیا دا دی چې په دې چوکۍ باندې مسلکي سړی کار کوي او که غیر مسلکي سړی کار کوي، بس دا نه دی چې ولې پی هغه کار کوي. هغه افغان دی، هر څوک چې په یو چوکۍ باندې کار کوي، که د افغانستان د هر ګوټ نه راکوز شوی، که د آبادی نه دی، که د اوارې نه دی او که د خار نه دی، چې په یو ځای کې کار کوي، دا د حق دی. لکه څنګه چې زما حق دی، لکه څنګه چې ستا حق دی، لکه څنګه چې د بل حق دی، د دې افغان هم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي. دا که په هر نوم باندې دی، منتها عدالت بیا دا شی دی چې کوم چوکۍ چې څوک کار کوي، لږ تر لږه د هغې چوکۍ یا د هغې په طرز العمل یا د هغې په اصولو باید پوه وي، ځکه دا هر چوکۍ، دا هر موقف، دا هر بس د عامه خدماتو د پاره ایجاد شوی دی. او کله چې څوک په عامه خدماتو په هغه خپل برخه باندې نه پوهېږي، هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولی. یو سړی که ډریور نه وي او تا هغه موټر ته کینې، خو جنګي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلول هم دغسې یو موضوع ده. که ته د سیاتعامی ریاست ته داسې یو څوک راولې چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوستی، تاسې څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکترانو سره خبرې څنګه کوي؟ هغه به مسلکي ادارې څنګه مدیریت کوي؟ نو دا یو بحث دی چې دا یوازې زه نه وایم، دا هماغه خلک چې په اداراتو کې ناست دي هغوی هم په دې اعتراف کوي، څوک چې ګوماري هغه هم په دې اعتراف کوي. دا یو عمومي ستونزه ده او دا د مخالفت بحث هم نه دی. کله چې په وطن باندې خفه کیږو، کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره بحث کوو، کله چې د بقا دپاره بحث کوو، باید د زړه نه وغږیږو، باید د زړه له تله خبرې وکړو. دا باید د سیاسي ملامتیانو دپاره نه وي. زه د یو ژورنالیست په توګه د هیچا سره مخالفت نه لرم. ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناست دی، مګر ماته دا مهمه ده چې ماته، زما ولس ته، زما بچیو ته، او هغه څوک چې په افغانستان کې دي، دا ټول د یوې کورنۍ خلک دي، یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي، خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي؟ که ښه خدمات وړاندې کوي، هماغه ښه سړی دی چې د هرې ژبې دی، چې د هر ځای نه راغلی، چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناست دی، هماغه بهترین سړی.
مننه. کور ودان زیرمل صاحب ژوندی اوسې. غورځنګ صاحب تاسې ته راځم. اوسامه له هلمند نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو. د دې تر څنګ کدام بیا راته ځواب کړي چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړي، یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کېږي انډول نه دي، څنګه کولی شو حرفوي زده کړو ته د دغه ځوانانو توجه راوړو؟
اصلي خبر خدا ده چې په اوله پوښتنه چې کوم ملګري وکړه په افغانستان کې، فکر کوم
خدا وچ په افغانستان کې غربت څنګه له منځه وړلای شو؟ که ورسره تاسې دا هم وصل کړئ چې کوم کسان چې د غربت د له منځه وړو په لټه کې دي، د دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولی شو؟ د دغه ځوانانو توجه څنګه دې برخې ته اړولی شو؟
اصلي خبر خو ده غربت مسله خو چې دی، دا زه بیا اول خبره کوم چې په افغانستان کې که غربت دی، که په افغانستان کې بیروزګاري دی، که په افغانستان کې نور څومره موږ بدبختیانې ګورو، دا بیا هم بیرته یوه سیاسي مسله دی. ځکه افغانستان کې که غربت دی هم سیاسي دی، که افغانستان کې بیروزګاري دی هم غربت دی، که په افغانستان کې خلک پرېنه تښتي هم سیاسي مسله دی، که په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست دی، که په افغانستان کې څوک خوشحالي هم سیاست هم مسله دی. دا ټول دی. خبر دا دی چې په افغانستان کې د غربت د له منځه وړلو لپاره خو اصل لاره ده چې څوک کار ولري. ځکه د افغانستان کې که څوک کار لري، د هغه او د غربت ترمنځ هم همدومره همدغه یوه دنده فاصله ده. که دا دنده سبا له لاسه ورکړي، دی سبا بیا غریب دی. خو که یو څوک دنده لري، کار کوي، هغه غریب نه دی. ځکه کله چې یو څوک کار کوي، هغه معاش اخلي، مزد اخلي او ژوند یې یو څه پرې روانېږي. یعنی په افغانستان کې د غربت د له منځه وړلو لپاره اسان زما له نظره اسانه خبره خو به دغه وي چې یو څوک کار ولري. ځکه که څوک کار ولري، هغه بیا غریب نه دی. موږ ته هغه غریب لفظ نه شو ورته کارولی، غربت لفظ نه شو ورته درلودلی. د دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي. ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې مونږ وایو چې که هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي. نه، ده یو حکومتي فکر ته، حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هېواد کې غربت څنګه ختم کړي. او غربت په اقتصادي مسایلو کې چې کله یا سیاسي اقتصاد کې چې تعریف ورته کېږي، هغه دغه ده چې کله په یو هېواد کې تولید برخه تکار وشي او هغه په طبيعي مسائل کې هغه تولید باندې کار وشي یا هغه څه بیا سره بیرته هغه نه تولید رامنځته کېږي دا په دغه کې خلک ښکېلو اوسي او بیرته په خلکو نه په مساوي ډول یا په عدالت ډول یا برابر ډول وویشل شي غربت ورسره تللی شي. خو اساسي پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې که هر حکومت راغلی څومره دغه طبیعي منابع هغه که د افغانستان قانون نه سر لاس راځي هغه که د افغانستان اوبو نه سر راځي هغه که د افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړو نه راځي څومره بیرته د خلکو د غربت د له منځه وړلو لپاره کارول شوي دي ځکه دا هم یو ډېره اساسي پوښتنه ده. بل خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه د زده کړو کې انډول نه دی ساتل شوی دی. اصلي خبر دغه ده چې افغانستان تک مونږ بس تک ودریم نه دی په دریم نه لکه معمولا ډېر ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند ورسره وچلېږي یا هغه د ژوند ډوډۍ یا د ژوند غربت چې دی ورسره پای تک عمومي یا هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د کسبا تر نه فارېږي یوه دنده پکې پیدا یو دغه دنده باید په دې کې چوي چې د دې ژوند هم ورسره بدل شي او دغه شته اقتصادي ستونزې هم سره ورشي. صحیح په نورې نړۍ کې ځینې داسې زده کړې شته که سړی هغه نه سبا فارغ شي یا تر نه وشي هلته هغه کاري ماحول شته وي کار پکې کولی شي ځان ته وبل ډوډۍ هم پکې پیدا کړي. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل شته که ته تر نه فارغ هم شي یا که نور هېوادونه هم زده کړې پکې وکړي دلته په هغه برخه کې کار نه وي مثلا داسې فابریکه نه وي چې هلته ورشي هغه فابریکې سره ته کار وکړي او بیا تولید وکړي ځکه هغه برخه کې کدی څومره هم زده کړې وکړي لکه یو چا لامبوز ده خو په افغانستان کې که سمندر نه وي دریاب نه وي نو دی به دا لامبو چېرته وي ځکه په وړو وړو ویالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پېښېږي. خبر دغه ده چې دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي چې ځینو ځایونو کې یا په یو نیم ځای کې داسې لوی ګامونه پورته کړي چې مونږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجینرۍ پرته په نورو برخو کې هم خلک کار وکړي او چې سبا یوه کله ډوډۍ وګوري ځکه خلک خوشي او چېرته ډوډۍ ګوري او کله ډوډۍ ګوري هم هغې لپاره تڅه کوي یا که کسب وي هغه لکه تاسو حرفوي څوک یادونه وکړه هغه که په نورو مسلکونو کې وي ځکه زه په ډېرو مسایلو کې ډاډه نشم غږېدلی بهر هر څه مسله شي خو خبره ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نسي یا یو څوکۍ نسي کله نا کله دغه مسلکي بحث یا کله نا کله د وړتیا بحث دا هم ډېر دې لپاره هم له پامه غورځي چې شی وړوکی دی په معنا وړه ده او خلک ډېر دي او دا هغه څه دي چې خلکو تر وړاندې یو لوی ستونزه پیدا کړې ده. نو که زه اول خبره سربېره د خپل اول خبره وتړم بیا وروستۍ خبره وتړم دا مطلب مې دا وي چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډېر جدي دی او د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده چې خلک کار ولري. خو دا چې خلک څنګه کار ولري دا یوه سیاسي پوښتنه ده چې دې لپاره حکومتونه دې کولی شي کار وکړي او دغه دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ته لاسرسی ولري. نو کار ته لاسرسی چې دی دا که زه په واضح ټکو وایم دا یوازې په افغانستان کې مثال نه دی بلکې په سیمه کې هم دغه ستونزه شته په نړۍ کې هم دا ستونزه شته. د نړۍ لوی لوی هېوادونه دغه د کاري فرصتونه رامنځته کول په برخه کې له ننګونو سره مخ وي خو بیا د افغانستان غوندې وټولنه د افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته مسلسل سیاسي بثباتي ده دلته جګړې وي دغه ستونزې د هواري لپاره زما له نظره یو اوږد فکر ته اړتیا شته او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي زما له نظره به یو اساسي حل لاره وي.
مننه کوم ودانه غورځنګ صاحب. اغلی وتک تاسو ته راشو دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي ښوونځي او تم نزي کارم نشي کولای یو څه چې دغه د شعر او شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلی دا دی چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر خویلی شي یا خوشحاله وي شعر خویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی دوی کتابونه لیکي لیکنې کوي شعر وایي نه وایي او بل داسې تاسې غونډې جوړوي ښځینه راټولیږي دوی دغه ادبي بحثونه کوي شعر و شاعري کوي که نه؟
من کوم چېنی اوس مهال خو دا کوم دی دا ټول مهال دې ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لویې لیکنې وکړي، خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل سنفیانو سره یو ځای ته راټول شي، او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دوی یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي، او دوی د استعدادونه باید نور هم پراخ شي، او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره. د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دې استعدادونو ته، یعنی ښځې لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره کړي. خو بدبختانه چې اوس مهال دوی بد چې خپله اسناد لري، حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخښل لري او نور بخښونه کې لري، خو بیا هم دوی تک نه هڅه کوي نه شي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعدادونه د وطن د آبادولو لپاره یو ورته یو
او ګلالی جانې، تاسې کمې نجونې چې تاسو سره دي په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي لیکوالانې دي، دوی په دې پوهېږي او حتمن به له دې خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه یې چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړي، له دې نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي. حتمن په دې به معلومات لري، خپلو کې به هم په دې خبرې کړې وي.
بالکل، خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده، ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتمن کولی شي چې دوی د ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او دوی استعدادونو ته رونق ورکړي.
مننه کور ودان ګلالی جانې، د خبرونې وخت هم کم دی. زیرمل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایست تاسو اوس مال په جرمني کې میشت یاستئ، د جرمني اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده، توپیرونه څومره دي دلته په سیستمونو کې؟ یو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې و که څه پکې بدلونونه راغلي دي، آیا تاسو چې دغه حالت دلته ګوري، دا پرمختګ ګوري، د دې هیله مندي شته که چیرې طالبان وغواړي یو څه بدلون ومني یا یو څه تغییرات راوړي، مسلکي کسان وګماري، افغانستان یو څه اقتصادي ورسره ښه شي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي؟
لیوی مخې په یو برخه کې نه هیلي نه ده په کار. تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړه چې که چیرته بدلون ومني او یا لږ تر لږه د مسلکي کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځینو برخو کې تعاملات وشي، بالکل افغانستان اوس په یوه ډېره ښه څلور لاره کې ولاړ دی. افغانستان په ډېرو ښه چانسونو کې دی. په لومړي ځل د افغانستان په تېر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې دپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې دایه لري چې لږ تر لږه دا چاره پې مخې ته بوځي. د خلکو یو والی ته ضرورت دی، د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري، د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی، د یو بل زغم ته ضرورت دی، د یو بل ورغاړې وتلو ته ضرورت دی. او په زمن کې افغانستان که موږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیا ده، نو بیا موږ مجبور یو، لکه څنګه چې څنګه ګاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي، موږ مجبور یو چې په سیمه کې، موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپل ګټو پرانا کې، د خپل هیواد ګټو پرانا کې خلکو نه غوښتنې وکړو او د تعاملاتو لمخې مخې ته لاړ شو. یو بل مهمه ټکی چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ګورې د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول د یوازې په خپل هیواد کې نه دي. موږ تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولی شو، هند تاسو وګورئ، همدا اوس په لودیز کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورکاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورکاره کوي، نو هلته به د آی ټي په برخه کې تاسو هندي انجینران وګورئ. او دا یو مثال دی. په نورو ډیرو برخو کې هم نو که چیرته مخکې مادې باندې بحث وکړي، بحث دا نه دی چې کزنی برخو تال تا پام وشی او خلق پکې وروزل شي او التا د کارمندنی د کار کولو چانس نوی یا غبر خل ته موجود نوی من کولای شو چې خپل بشری قوا نورې وادونو ته ولېګو په قراردادونو باندې په تړونونو باندې او زمونږ دغه بشری قوا په هغه وادونو کې کارو کې د زمونږ د اقتصاد د پورته کولو لپاره ډیره مهمه خبره ده. پات شو د دې وادونو
مسله په خن سره ځوانانو ته دغه برخه کې ډیره پوښتنه راپورته کیږي. دا مهمه نړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي چې یو ځوان په اواز توګم کولای شي که زده کړې وکړي ځان ورسوي کولای شي د افغانستان بهر ځانته دنده پیدا کړي.
ګورې دې خپل هڅې نه بغیر د خپل هدف نه بغیر د خپل موخې نه بغیر د خپل ځان خورول نه بغیر نه یوازې دا چې حکومتونه نشي کولای مشخصا یو مور پلان نشي کولای چې خپل یو لوري یا خپل یو زوی هغه منزل ته ورسوي چې دی هغه یو بل سیال په هغه منزل کې ده. تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري خپل کوشش بلري خپل موخې بلري خپل ارمانونه بلري او بیا به دغه ارمانونو پر وړاندې کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات پر خپل کورنۍ او حکومتونو برابرۍ. بشري قوه په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ په لودیس کې یا کومه په جرمني باندې خبره وکړو تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانون شته دی نه دلته طبیعي زیرمې شته دی نه دلته کوم بل څه شته دی. بشری قوا دا خلک کار کوي د خلکو د کار نه د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په مخې د ماتو باندې لګیږي او دا بیرته پابلیکی دی او دا بیرته د حکومت سبسایډي نه دي چې اشخاصو ته ورکول کیږي یا کورنیو ته انسانانو ته او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي. نو موږ خو دغه یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوا لرو هم طبیعي زیرمې لرو هم قانون لرو هم انرژي لرو هم ډېر ښه فکر لرو. تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې افغانان تللي دي که پخواني دي که اوسني دي که مخکې دي که په دې سلو کلونو کې دي افغانانو په خپلو برخو کې ډېرو برخو کې ډېرې ښې وړتیاوې څرګندې کړې دي. تاسو وګورئ همدغه تېره میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شاهي
دولت ډېر کم دی چې غرزنګ سپتمبر
خبره راټوله کوم افغانان ډېر ښه ظرفیتونه لري منتها په وطن کې سیستمونو ته ضرورت دی یو والی ته ضرورت دی د انرژۍ نه استفادې ته ضرورت دی او دا د حکومتونو د سیاسي ارادې او د خپل اشخاصو له هڅو پرته ناممکن دی.
ډېر مننه غرزنګ صاحب. لنډ تاسو راته وایئ چې په وروستیو کې ساسي پیغام افغان ځوانانو ته هغوی چې په ځانګړې توګه باندې د دندو په لټه کې دي یا دوی نه دي توانېدلي چې ځانته کار پیدا کړي. خا فکر کوم چې د غورځنګ صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. له تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې پاتې شوې. هر یو په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پوخانی رئیس او همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غورځنګ او مدني فعال ګلالی هوتک نړۍ مننه چې راغلی ما سره پروګرام کې ملتیا وکړه او سره پاتې شوې. اوریدونکو له تاسو چې زموږ پروګرام واورېدو هغوی چې وکتلو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام چې زاوز ما همکاران ساسي په چوپړ کې حاضرېږي او تاسو په لوی یو بخون کې خدای تعالی سپارو. خو یو خبر وروسته یو کې یادونه کوم چې بل سې شنبه به هم موږ د ځوانانو مرتبطه موضوع باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته به لوړان دي موضوع په فیسبوک کې یاد کړو ته پر پروګرام خېچاري.
شلنم خوگیگی چی گلال استرگی دیدکی شلنم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑم دیریا کم خوگیگی داستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی